امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی دفتر ویلی دی چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی پوز عملیات د منلو او زغملو نه دی. د یوکراین، روسیې، جرمنی او فرانسې مشران د یوکراین په جګړو کې د اوربان راوستو په حق له موافقې ته رسیدلی دی، او د امریکا د سنا مجلس آشتن کارتر د دفاع د وزیر په توګه منظور کړی دی. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. نن جمعه ده، د 1903 کال د دلوی د میاشتې 24مه ده چې د 2015 کال د فبروري د میاشتې 14مه کیږي. دا د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د چین د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د سفر په وخت د افغانستان د ملي وحدت او حکومت سره د خپل ملاتړ ژمنه بیا تکرار کړې ده، او د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان خبرې کړې دي. د دې او نورو مطالبو ترڅنګ اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اورو. د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی دفتر په یوې خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې ده، ویلي دي چې د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستاني پوز عملیات د منلو او زغم وړ نه دي، او دا کار یې د افغانانو د ملي حاکمیت، د افغانستان د خاورې د بشپړتیا او خپلواکۍ څخه یوه ښکاره سرغړونه بللې ده. ښاغلی کرزی ویلي دي چې د افغانستان په چارو کې د نورو هیوادونو لاسوهنې د زغم وړ نه دي، او د افغانستان خلکو تل هغو بهرنیانو ته چې د افغانستان حریم ته یې د ننوتلو کوشش کړی و مناسب جواب ورکړی دی.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د نړۍ د مهمو مشرانو د هغو هلو ځلو ستاینه کړې ده چې په ختیځ یوکراین کې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو د پاسون ختمول غواړي. هغه وویل چې دا توقع لري چې هغه متارکه چې پرون د پنجشنبې په ورځ په بیلاروس کې سوې ده ټولې خواوې احترام وکړي. د یوکراین، روسیې، جرمنی او فرانسې مشرانو پرون د پنجشنبې په ورځ په بیلاروس کې یوه عاجله غونډه وکړه، او په هغې کې د هغو جګړو د اوربند په اړه موافقې ته سره ورسېدل چې په ختیځ یوکراین کې په زرګونو خلک پکې وژل شوي دي. دغه اوربان چې د فبروري په 15مه پیل کیږي، د بیلاروس په پایتخت مینسک کې د شپاړو ساعتو ستومانه کوونکو خبرو څخه وروسته چې ټوله شپه روانې وې اعلان شوی دی. په اوربان برسېره حکومت د قواو د وتلو غوښتنه هم کړې ده چې یو پراخه حایله سیمه منځ راسي، بندیان تبادله سي او د یوې سیاسي حل لارې تعهد وسي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل چې ټولو خواوو په مهمو مسئلو باندې موافقه وکړه چې د جګړې د سیمې څخه د درنو وسلو ایستل هم پکې شامل دي، مګر ټول خواو په بیرو خبري کانفرنسونو کې دا هم په تاکید ویل دي چې اختلافات لا موجود دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل چې موږ باید غلط تصور ونکړو او سم دي کارونه لا پاتې دي چې باید تر سره شي. د یوکران جمهور رئیس پیترو پاراشنکو دا خبري د جنجالونو څخه ډکه وبللې، او پرون یې وویل چې د یوکران خوا د دې سره موافقه ونه کړ چې په ختیځ یوکران کې د یاغان تر کنټرول لاندې سیمو ته دي خود مختاری ورکرسی، او د دغه هیواد فیدرالي کېدو سره په خپل مخالفت کې څه کموالی نه دی راوستلی. دا هغه څه چې ماسکو ویتل غوښتنې کړې دي. د موافقې د متن د یو برخې له مخې چې د پنجشنبې په ورځ په کریملین کې خبره شوی، ویل شوی دی چې د مرکز د واک اختیار کمول باید د یوکراین د اساسي قانون د اصلاحاتو یو مهمه برخه وي، او دا کار باید د دې کال تر پای پورې ترسره شي.
نړیوال بچی صندوق موافقه کړه چې یوکراین ته به د مالی چارو د ثبات لپاره 18.5 میلیارد ډالر نوي پورونه ورکړي. د نړیوال بچی صندوق رئیس کریستین لاګارد وویل چې په دغه 4 کلنه معامله کې به د نورو پور ورکوونکو لخوا پورونه هم شامل وي چې ټول مبلغ به 26 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د یوکران حکومت چې نقدو پیسو ته ضرورت لري تقریبا یو کال په خوایله چې د روسیې سره په ختیځ سرحد کې شخړې او جګړې پیل سي د مالی مرستو د ترلاسه کولو کوششونه کړې وه. د یوکران صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې حکومت به ضروري اصلاحات راولي چې د لګښتونو کموالی به هم پکې شامل وي. هغه وویل چې که اصلاحات کامیابه سي او شخړې او جګړې ختمې سي نو د یوکراین اقتصاد به بل کال وده وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. د امریکا د سنا مجلس پرون د پنځشنبې په ورځ ایشن کارتر د جمهور رئیس باراک اوباما د راتلونکي دفاع وزیر په توګه منظور کړی دی. کارتر چې په عمر 60 کلن دی د 2001 کال څخه تر 2013 کال پورې د امریکا د دفاع د وزیر مرستیال و چې دا په پینټاګان کې دوهمه درجه لوړ پوړې چوکۍ ده. هغه دغه راز د 2009 کال څخه تر 2011 کال پورې د دفاع په وزارت کې د وسلو اخیستلو د څانګې رئیس هم و چې په دې موده کې د F-15 ډوله جنګي جټ الوتکو د لا مؤثر کولو په پروګرام کې مهم بدلون راوست. کله چې د کارتر د تاییدولو په باب د فبروري په 14 استماعیه غونډه روانه وه هغه د امریکا د دفاع د وزارت د بودیجې د زیاتولو د نوو وسلو د اخیستلو او ژر تر ژره عسکرو ته د نوې ټکنالوژۍ د تهیه کولو په اړه خپل عزم څرګند کړ. هغه دغه راز د کانګرس غړو ته دا هم وویل چې دی غواړي په یوکراین ته وسلې ورکړي مګر وروسته یې ځکه د احتیاط څخه کار واخیست چې د یوکراین د لانجې د حلولو لپاره د نړیوالې ټولنې د حلوځلو اصلي هدف په روسیه باندې د اقتصادي او سیاسي فشارونو اچول و.
دلته د امریکا د جنوب ختیځ ایالات شمالي کارولینا د یو پوهنتون په غولي کې په محلي وخت چهارشنبه ټوله شپه خلکو شمونه لګولي وه چې هغو درو تنو مسلمانو محصلانو ته چې خپل خواخوږي او احترام څرګند کړي چې د کورنۍ غړي او دوستان یې وایي چې د کرکې د جنایت په لړ کې وژل سوي دي. په زرګونو محصلان د شمالي کارولینا د چاپل هیل د پوهنتون په میدانونو کې راغونډ سوي وه چې شیدې برکت او د هغه میرمنې یوسور ابو سلحه ته چې دواړو تازه واده کړی وو او د یوسور خور نو نسکلینې رزان ابو سلحه ته خپل احترام څرګند کړي. دغه درې واړه د سې شنبې په ورځ دغه پوهنتون ته نږدې په یوه اپارتمان کې ووژل سول. د دې قتلونو په اړه د هغوی ګاونډی 46 کلن ګریک سټیفن هیکس نیول سوی دی. پولیس باور لري چې د پوهنتون د پارکینګ په سر د هغوی ترمنځ اوږده جنجالونه د دې پیښې سبب دي مګر د وژل سوو خوندو پلار ابو محمد ابو سلحه د چهارشنبې په ورځ وویل چې دی باور لري چې هغه د کرکې جنایت و. هغه وویل چې هیکس څه موده مخکې هم په داسې حال کې د ده د لور او د هغې د میړه سره مخامخ سوی و چې په کمربند کې یې توپنچه تومبلې وه. د پوهنتون یوه نطاق ریک وایت امریکا غږ ته وویل چې په ټول پوهنتون کې زیاته ویره او خواشیني راپیدا ده. هغه وویل کله چې زه د مسلمانو محصلانو سره خبرې کوم او لکه څنګه چې ما په تیرو ورځو کې د مسلمانانو د ټولنې د مشرانو سره هم کتلی وه ما ته معلومیږي چې په دې اړه ویره او اندېښنې راپیدا سوي دي او هغه داسې چې داسې حمله به بیا هم وسي او هغه به پر ما او زما په کورنۍ باندې وسي.
د نایجیریا په شمال ختیځ کې عیني شاهدان ویل دي چې پرون د پنځشنبې په ورځ د بوی په ښارګوټي کې د یوه ځانمرګ په بمچونه کې لښتر لږه اووه کسه وژل سوي دي. دا چاودنه دغه ښارګوټي په یوه ګن مارکیټ کې وسوه. محلي مطبوعات ویل دي چې یوې ښځې بچي په یو بس موټر کې اووه شاید چې دا چاودنه کړې وي.
یونان او دغه نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو پرون د پنځشنبې په ورځ موافقه وکړه چې دغه هیواد چې په پورونو کې غرق دی د غشتنې په اړه تخنیکی بحثونه وکړي چې دغه پورونه او د سپما شرطونه چې پور ورکوونکو ورباندې ایښی دي رقم کړي. د یونان نوی کین اړخه صدر اعظم الکسس سیپراس کله چې په بروکسل کې د اروپایي اتحاد په لومړنۍ عالي جرګه کې برخه واخیسته موافقه وکړه چې د یونان چارواکي به د یورو د سکې د هیوادونو د سیمې د اروپا د مرکزی بانک او د نړیوال وجهي صندوق د استازو سره وګوري.
او د مصر یوې محکمې د الجزیرې تلویزیون د دوو ژورنالیستانو بیا محاکمه کول د فبروري تر درویشتمې پورې ځنډولي او هغوی آزاد کړي دي. په دغو ژورنالیستانو باندې دا تور لګېدلی دی چې د اخوان المسلمین ملاتړ یې کاوه. کله چې قاضي محمد فهمي د $30,000 په ضمانت خوشې کړ او د هغه د ملګري باهر محمد څخه یې ضمانت ونه غوښت او آزاد یې کړ نو په دې وخت کې د قاهرې د محکمې په تالار کې د خوشی نارې خبرې شوې. د الجزیره یو نطاق پرون د پنجشنبه په ورځ وویل چې ضمانت د 3 میلیارد په خوا یو کوچنی قدم دی او باهر او محمد ته اجازه ورکوي چې د 401 ورځو څخه وروسته د خپلو کورنیو سره یو څه وخت تیر کړي. دا او د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، اوس په مکریز موږ د خبرونه لومړی رپورت ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د سفر په وخت د افغانستان د ملي وحدت حکومت سره د خپل ملاتړ ژمنه بیا تکرار کړې ده. په دې اړه خبريال ایاز ګل د اسلام آباد څخه رپورت را لېږلی دی.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای اس آن د اسلام آباد د دورځنی سفر په مهال د پاکستانی مشرانو سره د دواړو ملکونو په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان په موضوع خبرې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او د بهرنیو چارو د سلاکار وزیر سرتاج عزیز سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې د چین خارجه وزیر وویل چې نړۍ باید د ولسمشر اشرف غنی سره تماس کې اوسي او د ملي وحدت د حکومت ناتړ وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې چین دا ژمنه کړې ده چې افغانستان په بیا رغونه کې به خپله برخه جاری ساتي او د سولې او ملي روغ جوړې لپاره به هم مرستې کوي. هغه وویل موږ د افغانستان د دولت او د نورو سیاسي ډلو چې طالبان هم پکې شامل دي د دوی ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوو. چین په دې باور ده چې افغانستان کې د ټولو طرفونو په خواخوا قائم یو پراخ بنسټ بندوبست د افغانستان د ملي یووالي، ثبات او امنیت تضمین ورکوي. دې لړکې په چین خپل طرف نه هر ممکن کومک چې کېدای شي کوي. به د افغانستان نه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو قواو د وتلو سره سم په افغانستان کې د چین علاقه مندي زیاته شوې ده او د یو شمیر کارپوهانو په نظر چین دې د پر هم افغانستان کې د افراطي قوتونو نرمېدل غواړي چې په خپل سیمه یو غور کې مسلمانانو کې د افراطیت زور راکم کړي. همداراز چین په افغانستان کې د خپلې لګېدلې سرمایې او د کارمندانو د ژوند لپاره هم د سولې سره علاقه لري. د چین د بهرنیو چارو وزیر دا هم وایي چې افغانستان کې بیا رغونه او د افلاس ختمول د افغانستان روښانه آینده تضمینولی شي. هغه وایي چې موږ باید د افغانستان سره اقتصادي مرستې وکړو او ټولنیزه وده کې ورسره کومک وکړو. هغه وایي چې د افغانستان بیا رغونه د مسلې د اساسي حل لپاره ډیر ارزښت لري. د چین د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار وزیر سرتاج عزیز هم خبرې وکړې او ویل چې ما د چین د بهرنیو چارو وزیر ته معلومات ورکړل چې په دې 1300 میاشتو کې داسې ګامونه اخیستل شوي چې د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې بهتره راوسته. هغه وایي چې موږ به د چین سره په ګډه د افغانستان د سولې لپاره کار کوو. چین د افغانستان د طالبانو سره هم تماس کړی او د نږدې وختو کې د طالبانو یو هیئت هم بیجنګ ته تللی و، خو چین په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو طالبان تصدیق کوي چې د چین سره اړیکه نیولې ده. طالبان وایي چې کله دوی د افغان دولت سره خبرو ته حاضر شي نو چین به هم پکې مهم رول ولري. د امریکا متحده ایالات او د افغانستان دولت په پاکستان دا تور لګی چې دوی د افغانستان د طالبانو مشرانو ته سرپناه ورکړې ده، خو پاکستان دغه تور نه مني. خو بیا سیاسي مبصرین وایي چې د طالبانو او د چین ترمنځ اړیکو کې پاکستان هم د یو مرستندوی رول لوبولی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس په مکریز موږ د خبرونه رپورت ده. د افغانستان د تجارت وزارت وایي چې په لومړي ځل د پاکستان حکومت د افغانستان مال وړونکو لاروی ته اجازه ورکړې ده چې د پولي اخوا په هند کې 15 کیلومتره دننه خپل مالونه کښته کړي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت وایي مسافر کوکندي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې پاکستان دا اجازه د تیرې 7 میاشتې د 28 ورځې راپدې خبر کړی ده.
ښاغلي
کوکندي وویل د جنوري له یویشتمې د افغانستان موټرې د واګې د بندر پورې د تللو حق لري. هندوستان سره زموږ د موافقې له مخې زموږ لارې 15 کیلومتره د هندوستان خاورې ته هم ننوتلی شي او هلته مالونه ښکته کوي. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت دغه چارواکی وایي چې د دې لپاره چې د افغانانو لارې بېرته ډکې راستنې شي د پاکستان د حکومت نه په یو لیک کې غوښتي دي چې اجازه دې ورکړي تر څو افغان سوداګر د واګې د بندر نه په خپلو لارو کې مالونه هم رابر کړي. په اوس وخت کې یوازې افغان سوداګر خپل مالونه واګي بندر ته وړي خو د هغې خونه د افغان سوداګرو لارې بېرته تشي راستنیږي. افغانستان د 1950 کال را په دې خوا د پاکستان سره یو ترانزیتي تړون لري. افغانستان او پاکستان د 2010 کال په اکتوبر کې د اپټا په نوم یو نوی تړون لاسلیک چې تر ډیره پکې د دواړو هیوادو اړتیاو او غوښتنو ته پاملرنه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ اوسنیو د خوني چارواکي وایي چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې پاکستان دغه نوی تړون د پلي کېدو په برخه کې هم خنډونه راولاړ کړي دي. افغانستان او پاکستان په سمه توګه دغه ترانزیتي تړون د پلي کېدو لپاره د اپټیکا په نوم یو ګډه جرګه هم جوړه کړي چې د 2010 کال په دې خو 15 ځلی غونډې کړې او ټاکل شوی چې شپږمه غونډه به بل میاش په کابل کې جوړ شي. قسم چې د اپټاپ په تړون کې د پاکستان ټول بندرونه ته د افغان سوداګرو د لارې ته خوندي شوی دی خو په تیرو کلونو کې دوه هیوادو ترمنځ ستونزو له امله افغان لوري ته دا امتیاز نه ورکړل شوی خو افغان لوري پاکستاني لارې ته د افغانستان ټول سرحدونو ته د تګ اجازه ورکړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ سنې وزارت چارواکي وایي چې پاکستان په لومړي ځل د ریل د پټلۍ دوه واګونونه د کراچۍ له بندره د کندهار ولایت سره په سرحد کې پروت د چمن خارګوډي ته د افغان سوداګرو د مالونو د لیک لپاره ځانګړي کړي دي چې له امله دواړو هیوادو ترمنځ سوداګري ښه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ سنې د وزارت ویاند مسافر کوکندي وایي چې پاکستان د اقدامات دغه هیواد ته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر په نتیجه کې کړي دي. هغلی کوکندي وایي کوم تفاهمه چې د اپتیکا په 15مه غونډه کې شوي او هم د پاکستان د صدراعظم وعدې دي چې د افغانستان جمهور رئیس ته دغه هیواد ته سفر په وخت ورکړی وي. هیله لرو چې زموږ لارې د واګې په بندر کې بار پورته کړی شي. په دې مسله لا خبرې روانې دي او هیله ده چې دا کار به هم وشي. افغان سوداګر هم دا مني چې د پاکستان لاړخه دغو اقداماتو دواړو هیوادو په ځانګړي ډول هندوستان سره د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې اوس سهولتونه رامخته کړي دي خو افغان سوداګر وایي چې د واګې له بندره د خلیل لارې وسنیدل هغوی ته اقتصادي نه پریوزي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی د امریکا دفتر رئیس هاشم رسولي امریکا غږ شر اړیو ته ویل چې کچېری په تړون کې له هندوستان نه د مالونو د لیږد مسلې ته ځای ورکړ شوی وي نو دا به په سیمه کې د افغانستان سوداګرۍ پرمختګ لپاره یو ډېر ښه اقدام وي. خغلی رسولي ویل دا یو اړخیزه لاره ده. د لاریو خاوندان په سوداګرو د دواړو اړخونو کرایه حسابي چې ورسره مصارف زیاتیږي او بیا هم اړتیا ده چې ځین څخه مالونه په پاکستاني لاریو کې راوړل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی د بهرنی اړیکو رئیس ازرخ شپیزی امریکا غشنر اړیته ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري اړیکې تل د دغو دواړو هیوادونو د سیاسي پازات تر غیزو لاندې ساتل کیږي.
هر وخت کې پاکستان از حکومت افغانستان بنا
خغلی پیزی ویل هر کله چې پاکستان له افغان حکومت څخه یا په سیاسي استخباراتي او یا هم امنیتي دلایلو خپه شي او اختلافات پیدا شي نو بیا په افغان حکومت زور نه رسیږي ځکه چې امریکایان دلته دي او یا ناتو دلته ده نو هغوی بیا زور له مسکینو سوداګرو وباسي. افغان سوداګر ولی دومره ستونزو سره سره به هم د خپل مالونو د واردولو لپاره د کراچۍ لارې کاروي یو لاته د شیدا لارې د نور ټولو لارو پرتله افغانستان ته لنډه لارې ده.
د اوونه تر او ورځي په اونۍ کې
داود ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوریدي. او اوس څولند خبرونه واوري. د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دفتر په یوې خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي دي چې د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان پوځ عملیات د منولو او زغم وړ نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د نړۍ د مهمو مشرانو د هغو هلو ځلو ستاینه کړې چې په ختیځ یوکرین کې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو د پاڅون ختمول غواړي. او نړیوال وچه صندوق موافقه کړی چې یوکرین ته به د مالی چارو د ثبات لپاره 18.5 میلیارد ډالر نوي پورونه ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 ریښتینی او تازه خبرونه.
افغانستان هر کال 1 میلیون ټنه سیمنټو ته اړتیا لري. چارواکي وایي پاکستان د سیمنټو د تولید لپاره د ډبرو سکاره په ارزانه له افغانستانه رانیسي او په خپل هیواد کې تولید سوي سیمنټ په ګرانه بیه افغانستان او منځنۍ آسیا ته ورکوي. په دې اړه بهارت صابر راپورټ رالېږلی دی.
په افغانستان کې د سمټو د لسګونو قانونو او د سمټو د تولید د لسګونو هغه فابریکو لشتون سره چې د جګړو مخ کې ودانه شوی او په تیرو 14 کالو کې په دغه هیواد کې د پانګونو لپاره د اړینو او خو فرصتونو لرامنځته کېدو سره سره بیا هم افغانستان خپل د اړتیا وړ سمټ له پاکستانه راواردوي. په پاکستان کې د سمټو سره د پاسه سوار لا داسې فابریکې شته چې د سمټو د تولید لپاره د اړتیا وړ ډبرو سکاره له افغانستانه پیرودل کیږي. خو ځینې کارپوهان وایي پاکستان افغانستان او منځنۍ آسیا ته د سمټو د خرڅلاو نه هر کال سلګونه میلیارډ ډالر ترلاسه کوي. د مشرانو جرګې پخوانی غړی انجینیر عاصم په تیرو 14 کالو کې د سمټو تولید ته د افغان دولت د نه پام تر څنګ د سمټو ځینې قراردادیان هم ګرم بولي.
با قیمت بسیار نازل کې فی تن 8 ډالر از حکومت به اساس قرارداد بر از اونا تمام میشد 60 دلار تا 100 دلار.
دغه قراردادیانو به هر تون سمیت له دولت نه د قرارداد په اساس په 8 دلار رانیول، خو په پاکستان به هر تون له شپیتون تر 100 دلار خرڅول. دولت دغه کار ته هیڅ پام وانه راو او مداخله یې ونکړه.
لبل خو د ځینی کارپوهانو په وینا پاکستان د دې لپاره چې په افغانستان کې د سمټو په برخه کې د پنګاونو مخه ډاب کړي، په خپل هیواد کې د سمټو د تولید فابریکو لپاره غټه سبسایدي مني، سو دغه فابریکې د افغانستان او منځنۍ آسیا د سمټو بازارونه په خپل انحصار کې وساتي. یو افغان پنګوال محسن امیری وایي
کارخانه بزرگ سمن حتی تحت اداره او تحت سرمایه‌گذاری مستقیم فوج پاکستان است.
په پاکستان کې د سمټو د تولید ډېر لوی فابریکې د پاکستانی فوج تر مستقیمه پنګونې او ادارې لاندې دي. تاسو په افغانستان کې د پاکستان فوجي سمټ وینئ او همداشان د نورو هغو کمپنیو سمټ هم دلته شته چې په پاکستان کې فابریکې د دولت تر ادارې لاندې دي.
په همدې حال کې د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند رفی صدیقی د دغه ټولو نیوکو په وړاندې وایي په هیواد کې د سمټو د تولید زیاتوالي لپاره هوټ کلک دی.
وزارت معدن او پټرولیم به عنوان یک نهاد پلیس ساز اقدام به موقع خود نسبت به
د قانون او پټرولیم وزارت د یو پالیسی جوړون کې بنسټ پتوګه د سمټو د زیاتوالي لپاره په وخت اړین ګامونه پورته کړي او په دې برخه کې زموږ هوټ تر پخوا زیات پوخ دی.
افغانستان هر کال تر 1 میلیون ټن زیات سمټو ته اړ دی. خو د منځنۍ آسیا هیوادونه هر کال میلیونونه ټنه سمټ لګوي چې په سیمه کې د دغه سمټو بازار د پاکستانی تولیداتو تر ولکې لاندې دی. ځینې اقتصادي کارپوهان وایي چې ریاست افغان حکومت په هیواد کې د سمټو تولید ته پام واړوي، ډیر ژر به افغانستان د سمټو د تولید له اړخه نه یوازې په ځان بسیا شي، بلکې په سیمه کې به د سمټو لوی صادرونکی هیواد هم شي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د پنځم په ورځ د امریکا د سنا د وسلوالو قواو د کمیټې په یوه استماعي غونډه کې د افغانستان د وضعیت په حق له خبرې وکړې او د کمیټې د غړو پښتنو ته جوابونه وړاندې کړل.
د افغانستان دیر فایټرز دی بن فایټینګ فور 35 پلس ایئرز دیر از نو ډاوټ وذ ا پراپر لیډرشپ دی ویل کنټینیو
فایټ. جنرال کیمبل وایي چې افغانستان عراق نه دی او نه هم په دې هیواد کې خلک پر مذهبي ډلو او قومونو وېشل شوي دي. هغه داسې وویل افغانستان او عراق فرق لري. افغانان جنګیالي خلک دي، هغوی ملي غرور لري او پر شیعه او سنی یا تاجکو پښتنو باندې نه دي وېشل شوي. دوی د افغانستان د تیرو انتخاباتو په جریان کې دغه مسله ثبوت کړه او د سیاسي جریان پر مهال پر قومونو ونه وېشل شول. جنرال کیمبل وویل چې افغان ملي امنیتي ځواکونه پر پښو ولاړ او یو پیاوړی ځواک دی او موږ نور هم مرسته او همکاري ورسره کوو چې د سش کال د پسرلي د فصل د ممکنه جګړې د پاره آماده اوسي. نوموړي زیاته کړه چې اوس ناتو په محاربوي ماموریتونو کې برخه نه اخلي، خو افغان ملي امنیتي ځواکونو ته د وزارتونو او قلو اردوګانو په کچه سلام مشورې ورکوي. جنرال کیمبل وویل چې د افغانستان د ځانګړو قواو سره ناتو د کندک په سطح لا سلا مشورې او مرستې کوي. د جنرال کیمبل څخه پوښتنه وسوه چې آیا په قراردادونو کې به خو داسې قراردادونه هم نه وي چې له لارې یې په افغانستان کې د امریکا دښمنان پیسې ترلاسه کوي او بیا په هغه پیسو باندې د امریکا د ګټو پر ضد د فعالیت لپاره کار اخلي. جنرال کمبل وویل چې په 2010 کال کې د قراردادونو سره څېړنه پیل کړه او یوازې د سلو شاوخوا قراردادان په دې کې بریالي سول چې د تحقیقاتو د پروسې څخه تیر سي. باقي نورو ونه سوای کړای چې دغه پروسه تیر کړي او بریالي سي، چې په نتیجه کې دښمن ته د 9.8 میلیارد ډالرو د ممکنه تګ مخه ونیول سوه. د سنا د وسلوالو چارو د کمیټې غړو پر دې باندې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې په تیرو 10 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې رامنځته سوې دي او امریکا د دغو پرمختګونو دپاره زیاتې قربانۍ ورکړې دي، باید چې دغه قربانۍ داسې ولاړې نه سي. د سنا د غړو په وینا شاوخوا 2000 امریکایي عسکر په افغانستان کې وژل سوي دي او 6000 نور یې هم ټپیان سوي دي. د افغانستان په جګړه کې په زرګونو میلیارد ډالر مصرف سوي دي. د هارډوارډ د پونتون د عامه پالیسي یوې پروفیسرې د عراق او افغانستان د جګړو د لګښت په برخه کې تحقیق کړی دی. هغې واشنگتن پوسټ ته ویلي دي چې امریکا په افغانستان او عراق کې د 3 څخه نیولې تر 6000 میلیارد ډالرو پورې پیسې لګولې دي. د امریکا او افغانستان ترمنځ تړون د افغانستان د پارلمان لخوا تصویب سو چې په لړ کې به یې امریکایان د 2014 کال څخه وروسته هم چې ناټو په دغه هیواد کې خپل محربوي ماموریت پای ته ورسوي پاتې سي. دغه راز د امنیتي تړون په برخه کې رابلل سوي مشورتي جرګې هم په اکثریت د رایو د امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون او امنیتي تړون ملاتړ وکړ. د افغانستان د جګړې په حق له د سنا په استماعي غونډه کې زیات شمیر سناتورانو پر دې باندې تاکید وکړ چې په افغانستان کې عام افغانان د امریکا د مرستو او قربانیو منندوی دي. جنرال کمبل هم وویل چې اکثریت افغانان په دغه هیواد کې د امریکا د حضور سره مخالفت نه لري او د امریکا مرستو ته لبیک وایي، خو د سنا غړو په افغانستان کې د افغان ځواکونو لخوا پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو باندې د بریدونو په حق له اندېښنې څرګندې کړې. جنرال کمبل وویل چې په دغو حملو کې ډېر زیات کموالی راغلی دی او ناټو د افغان ملي امنیتي ځواکونو د مشرتابه سره د دغه راز بریدونو د مخنیوي په حق له نږدې کار کړی دی او د تیرو پیښو څخه یې زیاتې تجربې ترلاسه کړې دي چې دغو تجربو د نورو حملو په مخنیوي کې مرسته کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په نړۍ کې په 2014 کال کې د رسنیو ازادي کې کمی راغلی دی. په مکه په دې اړه رپورت.
په داسې حال کې چې په عراق کې ژورنالستان ووژل سول، په متحده ایالاتو کې ونیول سول او د حکومت لخوا د معلوماتو د کنټرولولو هڅې کیږي، په 2014 کال کې د رسنیو کارکوونکي د نړۍ په هر لویه وچه کې د اخطارونو سره مخامخ ول. د بې سردو خبرانو رئیس ډلپن هالیګ د امریکا ژغ ته وویل چې هغه په دې خبره وه چې منفي اسایب را برسیر سي، ځکه چې تیر کال ډیر خونړی وو. هغه وویل
2014 has been marked by an extreme level of violence with 66 journalists killed with an explosion.
2014 کال د تشدد د پیښو شاهد وو. شپږ شپږ ژورنالستان ووژل سول. موږ ولیدل چې په سوریه، عراق، لیبیا او اوکرين کې ژورنالستان يرغمل سول. د تیر کال په پای پوري لښته لږه 40 خبريان اوس لا هم يرغمل دي. 2013 کال وروسته د رسنیو ازادۍ پر ضد تاوتریخوالی په 70% زیات شوی دی او 130 هیوادونه چې سروې پکې شوي اغیزمن کړي دي. د فنلند هیواد 5م ځل د ټولو لوړ مقام ترلاسه کړی دی او د اروپا او د بالکن د سیمې هیوادونو سره یې مرسته کړې چې کچه لوړ شي. کچه هم په دغه سیمه کې د رسنیو په ازادۍ کې کمی راغلی. منځنۍ ختیځ او شمالي افریقا تر ټولو لاندې کچه تلویدلې دي. په سروي کې عراق او اوکرين کې روان شخړې سخت عواقب رامنځته کړې دي او د غراز د یاغانو ډلې لکه اسلامي دولت او باکو حرام په سختۍ د رسنیو ازادۍ ځپلي او ژورنالیستانو پر ضد د تشدد په کارولو کې د مذهب څخه کار اخیستی دي. په تهران کې د واشنگتن پوسټ خبريال د جولای د میاشتې راسي نیول سوی دی. په هغه هیڅ کوم تور نه دی لګیدلی. دا غبرور په واشنگتن کې د بې سردو ژورنالیستانو د رئیس ترڅنګ ناستو او د ایراني چارواکو څخه خواست وکړ چې جیسن رضایندي خوشی کړي.
It's clearly this is a mistake. There's a misunderstanding. Jason hasn't done anything wrong. He has no affiliation with the US government.
او ښکارا خبر ده چې دا یو غلطي ده او د سوه او تفاهم دی. جیسن هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی. هغه د امریکا د حکومت سره هیڅ سروکار نه لري. هغه د نورو فعالیتونو چې په تقسیم کې روان دي هیڅ رول پکښې نه لري او هغه باید خلاص کړل سي. که څه هم د 2015 کال یوازې شپږ اونۍ تیرې شوي دي، خو ډیلی پاین هیګل د دې کال په اړه خوشبینه نه ده. هغې وویل ظاهر لرم چې په 2015 کال کې به موږ څه شوالی ووینو، خو د جنوري په اوایلو کې د شارلی ابدو په مجلې برید چې وسو، زه دا ویلی سم چې دغه کال په ټول نړۍ کې د خبرانو دپاره په ډیره ډرامایي توګه پیل سو.
قدر من اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. لږ وروسته به دغه خپرونه واورئ. تاسو ټول پر خدای سپارو، خو زموږ سره اوسئ.